وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وی چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همداراز ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او په راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
اوس په درته د ملګرو ملتونو په مربوط یو بل راپور راوخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو غوښتونکي شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړې ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ رادیو فرهنګي مجله لري. په همدې سره
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلارې پیاوړي کړي دي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان میرمنې له جدي رواني ستونزو په ځانګړي ډول ویرې، استراب، بېخوبۍ، ستړیا، غوسه کېدو او د ځانوژنې په اړه له فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان میرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو، کار، تفریح، سفر او ورزش حق له لاسه ورکړی او بشردوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محروم دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، هغه څه چې افغان میرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونه په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
اوس مهال د افغان ښځو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د میرمنو لرې کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځان وژنې لامل کیدای شي. زه خپل چې کار او وظیفه نشم کولای، له خپل ژوند دا ستړی شوی یم. د ځان لپاره هیڅ ښه راتلونکی نه وینم.
د طالبانو له راتګ وروسته نجونې ډېرې بې ارزښته او په کورونو کېنول شوي دي. زه خپله د قابلګۍ د برخې محصله وم، خو حالاتو ته په کتو مې دوام ونشو ورکولی. د طالبانو بندیزونو او منفي افکارو را باندې ډېر اغېز وکړه. پخوا مې ټولنیز شخصیت درلود، خلکو او دوستانو سره مې خبرې کولې، خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې اوسم. له ژوند ستړی شوی یم. راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان ښځو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی، ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارتاید دادی کولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د ښځو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستان غړیتوب لري، د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ، درناوي او تضمین کولو پورې اړه لري، پرته له دې چې جنسیت، ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان میرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو په څنګ کې ودرېږي. د ښځو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو په وړاندې د طالبانو تکلارې د ښځو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده، ځکه په افغاني کلتوري ټولنه کې لا هم ټولنیز باورونه موجود دي. دغه ستونزې او د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې په ټولنه کې د ښځو ارزښت ډېر زیانمن کړی دی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پراخ کړی دی.
فلورانس صافی د ښځو د حقونو بلې فعالې وویل
د افغانستان مسله یوه کوچنۍ مسله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچوو او ووایو چې دا حل کړي. ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه او امریکا د دې مسؤلیت لري. موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې. افغان ښځې دغه شان حق نه لري چې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. دا افغانانو د خواخوژې نانسي دوپرې تلین مانسو، د استاد شپون هم تلین دی، نعیمه غنیه د نصر پاړه وایي.
هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم اخیستی.
د ناولین ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یوه نقدي مسله مطرح کړې.
شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده.
د یوې پیغلې شاعري شبې سلطاني شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیستی.
کله کله چې زه شعر په خوشحالي لیکم، دا یوه خفص زه خایو پرنده آزاد شونده احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم بعد سه احساس کوم ما یواز نه کور یو کلام او کتاب چده.
دا اونې د افغانستان د دوه خواخوږو کلینډي، یو استاد صادرین شپوندې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو، بل نانسي هچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسي هچ دو پرې تلینو. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم، د نانسي هچ دو پرې هڅو ته به مخه کړم. اغلی دو پرې د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1960 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وښيي. استاد د مثال په ډول وایي،
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړې چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېر ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو د څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د غوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د غونو راورسه د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت دی میړه زندانی شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن دوپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن دوپری سره هم کار وو. استاد رفیع د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي،
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر چه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یو ډیره خپلی پروژه جوړ کړی او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د کتابونو د تعلیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به هغونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېدا، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع الاخلي دوپری سره همکاري کوله، او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو، چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې دی پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوڼۍ او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاصو غوندې، او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوڼۍ او سمبوسې دا پکې خرڅې شي، په داسې یو وخت په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد د را جمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در رجم اصول وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړي دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود، چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښور کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاره 1,000,000 ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجوده سي، او غټه برخه فارسي او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین، څېړونکي، علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته، او دغه اخبارونه که فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي، دا د شلمې پیړۍ د سر نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم کلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود هماغه سی لیکل کول سچی لیدل هغه در سره شریکول د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخور
استاد سعدالدین شپون دا تصویر استاد و سچ به لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته دریدل استاد شپون خپل اکثره داستانی اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغنی د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل، ما ګومان کاوه چې دا یو کس ته چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي او دا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم او د هغوی له خبرو څخه ما خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون دا شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمل شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د دې علت دا دی چې د ده د افغاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و روان و. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستی دي مینه او عشق هم ځای شوی. دا خصوصا د ځوانانو لپاره د ده اثار ډېر په زړه پورې لري. نه بل په ځینې اثارو کې سیاست او مینه عام ګډه کړې ده، لکه په شین ټاغۍ کې.
دې د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواری په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالي وو، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې ادا کړي یا د خپله د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ده د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله مانه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالي دی.
دا کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږېدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی استاد آشنا وي. البته خبرې نه وی خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
ما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شعر که وژباړل شي مرداش خراب شای زنجوری دا طور چه مالی دلی دی ده لنده بینوا خو لعالم سره او خیل لنده انتخاب کری دی خوزاو کامو مگر بیا چاچ پارو پا پاسی ترجمه کری خوشکی غرزو دی تیخی نوکر
ده استاد شپون پناولون آولندو کسو خبری شویدی خود ده ده شیر پا برخه که خورا کم نقد در سرگو کیچی که پا ده برخه که کرکتنه بوشی نوها غوونه و یو شپون با ده یو استاد شایر پایس هم او پیشندل شی ده ده صداقت ده ده پشیرونو که هم همداسی چرک وهی لکه ده ده پا کسو کی خوب بینم عالمه که چوک را پیمانا پروتیم سر میشه ده خپل یار بزنگانه سر پا بالشتی شی تشکال بود پا واشنگتن کی و روح می پا مزو مزو روان پا خپل وطن کی و دا استاد شپون لوسط سرسم ده ده جسد د امریکا له متحد ایالاتون و افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاټ کام کې له آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د یوې ځوانې افغاني د شعر په باره کې شیبه سلطانی د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکې ده. دا وایي چې له ماشوموالی یې له شعر سره مینه وه.
زه شکل وکلم ما ته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي.
ما ډېره شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه یې په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ و راته ایښی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. د آغلي سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تش پیز ما پو سیند که کانه چش اور دی در اوله زویاله شوم دی سیند تا بیرت تا سر دکر شوم. تش مال شوی زدی زان سر بزیورم زشوم پانه تلمه تلمه امتداد پسی روانه. شبی سلطانی خپل یو شمیر نور شیرون هم آزادی رادیوی ادبی مجله خبرونی ترالی شلیدی. پوی و بل شیر که هم دی و درد احساس للوستون که سر شریکه بی: زدی پری شدم خاپونه دی زما لوینو دک دی، لاری لاری پلونه دی پواورا نوی واورا که را پاتی ران پاتی رات پاتی ستا گامونه دکوامی دکوامی. لشیوی سلطانی سخه چه می کل پشتن وکره چه لشیر لیکل و روز ده چه احساس کوی؟
زخبر اینو پیگم سنگ احساس کم تنا دا پیگم چه یو افتخار و جذبات لغزه ده کل کل چه زیو شیر ده خوشحالی لکم با یو خفص زخه یو پرنده آزاد شیغن ده احساس کم او که یو خفه شیر لکم با دست احساس کم زما یو از نکور یو کلم و کتاب چده.
دا آغل سلطانی دغ احساس با ده دی پو یو بل لند شیر که در سر شریک کرم: لیوان توب می ده حاصل پار پریشو چه از غم را سر نو. لیوان توب می ده حاصل پار پریشو چه از غم را سر نو. او حوش ده می بیاغ وقت گرشا چه او شای لمان ورک شو. ده سپو پو منس که ورک شو او هیلی می خطلی زکه هیلی رانه لری لوریز و نورها خوا لری لری رانه تللی. کم افغانان چه ده آغل سلطانی پسیر په اروپا و امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روحیه خپله کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او د هغه نه ځینې احساسات ځینې اخیستنې د ځان سره راوړي، طبیعي خبره ده چې هغه به دوی په شعرونو کښې پیدا کېږي یا په خپله کورنۍ کښې هغه څه چې د مور پلار د خوا نه یا د نورو دوستانو له خوا نه دوی ته د افغانستان په باره کښې ویل کېږي او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کښې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کښې یا په بهرنیو هېوادونو کښې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کښې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کښې د نورو برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره په کښې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي ووځي. دا ضروري نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل ووځي. نو دوی چې خپل احساسات بیانوي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په حیث باندې خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کښې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي د دوی افغانیت خپل نقش لري.
تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکړم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو په فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نوره لیکوالي ډېر عربي رنګ لري. یعنی په دې کښې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې له هغه پخواني ځواني وخته او له زلمیتوب له وخته څوک په لیکوالي کښې راونه وځي.
شخصیت په اولو کلونو کښې جوړېږي او چې اول کلونه چا چېرته تېر کړي وي هغه د ده په شخصیت کښې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنې د لس کلنۍ نه پورته بهر ته راغلي وي په هغوی کښې به داسې هېواد رنګ ډېر واضح وي. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال ووایئ، عربان په هر شکل چې وي بیا هم په غربي هېوادونو کښې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل هغه خپلې ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې یا مستقیماً. د افغانانو وضعیت بیا به بدل دی، ځکه چې زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، که نه غیر مستقیم لاسرسی ورته نه شي پیدا کولی. افغاني اثر نه دي ترجمه شوي، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نه شي کولی.
په همدې برخه کښې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هېوادونو کښې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي لا هم، که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هېوادونو کښې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کښې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بېرته به لیکوال په خپله لیکوالي کښې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي او تاثیر یې په دویم نثر باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې داسې داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کښې دغه شاملېږي په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بېګانه نه شي؟
نو نوی نسل په هر صورت باندې خپل فرهنګ به پردی کېږي. بهترینه لارې دا ده چې دغسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې دپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې دپاره د غټانو د خوا نه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته مونږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کښې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کښې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپلو منځو کښې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کښې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی تر منځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته دی چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم کته د افغان پران سره ډیر ناشنای مګر به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې کوي تخنیکی مسلې ته اشاره وکم، د پی ډی اف لاره کڅو کتابونه وو پلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی، که چیرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دیشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی پرته له دې چې مونږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هر څومره چې دا قدم واخلي هماغه ورته ګټه ده.
له استاد منلې څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربولو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاودل، نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې مانا شو، نه مانا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا، یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول. او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي، د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانا ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کغوي، لکه د کلی ملک جودیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ لستوري طرف کی، لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نورو ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعرې دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعرې راپور اوریده. دا مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې ورستیو کې د کوچنی شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب روسي تاریخ پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تأثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه دا سیده چې یو فضایی موجود یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پادشاه سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بله مانا هغه خیالی پادشاه دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته ځي او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او د پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده د داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډېر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو، نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ، تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلاند څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Lavangina, lavangina, lavangina. نازک سما دستر گو تور پوڑم دگر کلی پی ویدا پوڑم دگر کلی پی